ستړي مشي او د هایل اونیزي خبرونه ته خره خلاص ملګری ملتونه سکهالې د مې د میاشت درېمه چې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ د نړۍ په بهراني چاپیریال کې د ژورنالیزم او د بیان ازادۍ په اهمیت لمانځي. موږ هم نن په دې مهمه نړیواله ورځ په افغانستان کې د ژورنالیزم په وضعیت او د بیان ازادۍ په وړاندې د محدودیتونو ارزونه کوو. د بی پولی خبریالانو مؤسسې ورستۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې پر ژورنالیستانو محدودیت زیات شوی او د طالبانو حکومت د خزینه ژورنالیستانو په جامو او صوتي او بصري رسنیو کې په کار کولو ځانګړي محدودیتونه لګولې دي. یو بل ټکی هم د اندېښنې وړ بللی چې طالبانو د خپلو چارواکو ویډیو یا عکس اخستلو باندې هم محدودیت زیات کړی دی. پر مختلفی میډیا لکه مجموع کې ټول مطبوعات او آنلاین رسنۍ چې نن سبا د ټولنې د باخبری او هر اړخیزي آگاهۍ مهمه وسیله ده، په افغانستان کې د روان وضعیت ارزونه د افغانستان د دوه مخکخه او مطرحه خبری رسنیو د مسولینو نظر پرې اخلو چې د پژواک خبری اژانس رئیس دانش کډو خیل صاحب او د اشت صبح اونیزه او آنلاین ورسپانې مسول مدیر محمد محق صاحب ته مونږ بلنه ورکړې. تاسو دواړو درنو ملګرو او همکارانو او هم مسلکانو ته او میلمنو ته ستړي مشویم. اجازه راکړئ چې بحث پیل کړم. راسن په دې لومړۍ پوښتنې باندې چې مجموع کې ستاسو نظر او وروستۍ ارزونې زموږ لیدونکو سره شریک شي، په افغانستان کې د لګیدلو محدودیتونو او ناڅرګند وضعیت د افغانستان ژورنالیزم څه ډول او څومره زیانمن کړی دی؟ محق صاحب که تاسو اول مهرباني وکړئ او ستړي مشیم تاسو ته.
آشنا صاحب سلام به شما و پروفسور صاحب و دیگر بینندگان عزیزی که برنامه را میبینن. وضعیت آزادی بیان در افغانستان در جمهوریت به یک مرحله از شکوفایی بی سابقه رسیده بود. در مقایسه با آنچه که در منطقه ما رخ میداد، هم کشورهای همسایه و هم فراتر از او تجربه‌ای به این سطح همتر داشتند و بسیاری حتی غبطه می‌خوردند و حسرت می‌خوردند که کاش در کشورهای اونها هم در این سطح می‌بود. در تاریخ افغانستان هم کمتر به این پیمانه ما شاهد آزادی بیان حداقل در سطح رسانه‌ها بودیم، در ضمن اینکه یکان راستی‌ها شاید متوجه وضعیت هم بود. اما در دو نیم سال اخیر متاسفانه فضا از این جهت به شدت تنگ و محدود شده، هم در سطح رسانه های مثل رادیو و تلویزیون و هم حتی در سطح فراتر از او روزنامه ها و ویب سایت ها با فیلترینگ مواجه می شود و حتی مردم های عادی یعنی شهروندهای معمولی که نهاد یا بنیاد خبری ندارن ولی حق دارن به عنوان یک شهروند و یک صاحب نظر، خصوصا کسایی که تحصیل کرده اند، مثلا استاد پوهنتون است، معلم یک مکتب است، امام یک مسجد است یا به هر شکل دیگری به عنوان یک شهروند دارای حق موضع خود بیان کنه و همه اینا فعلا با محدودیت فراوان انتخابات مواجه خواهد بود.
مننه محق صاحب. کورم ودان بیام ستړي مشي او ترڅنګ کډو خیل صاحب بوختل می ستاسو نظرم پام دی پختنه واخلو چې په افغانستان کې ستاسو ارزونه څه ده او نظر څه ده چې د ژورنالیزم وضعیت په کم حالت کې ده؟
ډیر مننه. اول خو تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دې کې شک نشته چې متاسفانه په وروستیو ډیرو میاشتو کې د افغانستان ژورنالیزم یا افغان ژورنالیستان له سختې مرحله څخه تیریږي. په یو شل کلنه جمهوری دوره کې چې دوی د بیان د ازادۍ کماتونه کول، هغه کم حقوق چې درلودل، متاسفانه ډیری شیان تیارې دي. افغان ژورنالیستان که په افغانستان کې دی د قانون د نشټوالي له امله یو روښانه تصویر نه لري. هغه ژورنالیستان په درېمو هیوادو کې دا اوس بند پاتې دي. هغوی خپلې ستونزې لري. هغه ژورنالیستان چې دویمو هیوادونو ته یا اروپا ته یا امریکا یا کاناډا ته رسیدلي دي، هغوی هم د خپل مسلک سره تقریبا په ډیرو سختو شرایطو کې مخې ته ځینو. د کې شک نشته چې افغاني ژورنالیزم د بدلون له امله صدمه لیدلې او سخت مرحله نه تیریږي.
مننه کډوخیل صاحب، دا لازم او چې زمونږ د دې بحث په پیل کې ستاسو د سي ارزونه د دواړو البته مجربو ژورنالیستانو او لیکوالانو دا موږ سره ووسی. زر اعظم لږ سره ژور دی بحث ته داخلي ګو، سکهاله په افغانستان کې د ژورنالیستي فعالیتونو اړوند البته بيخي پام دی ونه کې یو لوی اندېښنه پکې دا و چې اشت صوب ورسپانې د راپورونو په اساس باندې البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اومنله چې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې خزینه بندیانو سره ناوړه چلند شوی دی. مهم سبزه غواړم دا پښتنه تاسو سره راځي کوم چون ستاسو رسنۍ ده او دومره لوی مهم راپور جوړ کړی دی په دومره محدودیتونو کې چې تاسو تقریبا هم نظر استه او پویږي چې محدودیت ډیر دی، یو رسنۍ دا ډول معلومات څنګه ترلاسه کولای شي چې درالي چې موږ راپورونه او چالت معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی؟ مهم صاحب
در شرایط فعلی که خطرهای فراوان متوجه خبرنگاران است و متوجه فعالان مدنی است، کار خبرنگاری به حد سخت شده که مثل بازی کردن با جان است. بسیار جرأت نمی کنند که کار انجام بدن و یک دیگه هم که این شهامت دارن که به خاطر وضعیت مسئولیت اخلاقی که احساس میکنند یا تعهد مسلکی که به این کار دارن و یک ریسک و مخاطره در واقع کار انجام بدن. ما البته از طریق هشت صبح وقتی که وارد این رقم پژوهش شام میکنیم در مقایسه با گذشته خود بسیار شاید سخت شده در سابق در مورد فساد، در مورد وضعیت گمرکا، ادارات دولتی و غیره با آزادی بسیار بیشتر در شرایط کنونی، خصوصا در موضوعات حساس مثل قضیه زنان و محدودیت های فراوانی که بر اونها وضع شده و از همه بدتر در مورد زندان های زنان، چند ماه کار جدی که انجام دادیم از طریق جستجوها و ارتباطاتی که صورت گرفت کسایی که قربانی شده بودند. خبرنگاران ما طبعا مجبور هستند با نام مستعار تماس بگیرند، از شماره هایی که استفاده میشه برای واتساپ یا امثال اینها از شماره های داخلی افغانستان نمیتونیم استفاده کرده و کسانی که امروی اونها مصاحبه صورت میگیره از چندین نفری که قربانی واقعی هستند بزاد بسیاری از اینها جرأت نمیکنند که نام خود بگن، نام خود اگر ما میگن خود میگیرند که به هیچ صورت نام اصلی اونها افشا نشود، نام مختار اونها در گزارش ها استفاده شود. اعتقاد اونها البته به خاطر ترس حتی آماده مصاحبه نیستند، ولی فامیل هایشان دارند، اقارب نزدیکشان، دوستان نزدیکشان گزارش میدن، شرایط برای ما میگن. ما به هر حال به اساس متدولوژی یا روش ارزیابی و راستی آزمایی و فکت چکینگ یک سیستم سنجیدیم که تا حد امکان اول خود ما مطمئن شویم در مورد اخبار که درست است، در ثانی با نهادهای مسلکی که در ایبارا در مسائل حقوق زنان و زندانهای زنان اینو کار میکنند که سازمان های مختبری هستند، با اینها هم در زمینه به شکل پارتنرشپ قرار هم هماهنگ کردیم که این متدولوژی رو اونا هم تایید کنند و بعد از اینکه از نظر آن گذشته حتی ما صداها و اسناد کافی هم داشتیم به لحاظ فکت یا واقعیت باشه، چیز ادعایی نباشه، خبرنگاری مسلکی و کشور اول طبعا سختی
های فراوانه داشت. بله مننه محق صاحب، بلا پختنه دیر و منگ نم مطرح شوی ده پا رسانه یو کیم عوام خلکم پختنه کول از که چه ده طالبان حکومت در رد کردی دی او دا کلا کلا بیرونی را پورونه ویچ دا مبالغی دی یا ده بیرونیان و تبلیغات دی. پر صورت کډوخیل صاحب غوښتل مې ستاسې یو ارزونه واخلم چون پژواک د افغانستان په ډیرو برخو کې فعال ده او مهمترین راپورونه خبروي، هم رسنیز هم بصري هم تصویري هم په ټولنیزو شبکو باندې. ستاسو معلومات څه دي په مجموع کې چې معلوماتو ته لاسرسی څومره اسانه ده یا څه ډول ستونزې پکې دي او خاصتا څه ډول معلومات ډیر سخت دی چې سړی ترلاسه کړي؟
مخکې مالک اشاره وکړه چې پخوا چې موږ متاسف افغانستان کې اطلاعاتو د لاسرسي قانون درلود، متاسفانه هغه ځنډول شوی. هغه معلومات چې هغه د بشري مسایلو پورې مربوط دي، که هغه د ښوونې په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې، که د کډوالۍ په برخه کې، خوشبختانه افغان ژورنالیستان هغوی ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي دغه معلومات چې هغه د خلکو د ژوند پورې اړه لري او هغه د ورځني ژوند چارو پورې مربوط دي، هغوی ته لاسرسی اسانه ده. عوام خلک دغه راز سرچینې، دغه راز که مونږ تاسې په افغانستان کې کارپوهان لرو، په ډېره اسانه حاضریږي چې په دغه برخه کې خپل نظر وړاندې کی. متاسفانه ځینې حساس معلومات چې هغه د بشري سرغړونو په اړه باندې دي، دغه ډول د موجوده چارواکو دغه د حکومت د ساختار او د پریکړو په اړه باندې دي. تاسو ته به معلومه وي چې په ټولو ولایتونو کې د اطلاعات او کلتور کوم رئیسان سي دي، هغه د یو ویاندوی ټول حملو به یا واغوي دغه معلومات اووی په اصطلاح په کنټرول کې دي. سه په ډیره سخته ژورنالیستان کاغه په داخل کې کاغه له هوا د بهاري هو معلوماتو ته لاسرسي پیدا کوي. یعنی هغه معلومات چې هغه ډیری د افغانستان د خلکو د راتلونکو په اړه یا حالت د نیمګړتیاو په اړه باندې او وی تلاس را سایډر کم نه.
زه پوه شوم دغه راپورونه تاسو چې ذکر کړل تر ډیره را رسیدي چې هم دغه ستونزې تقریبا چې تاسو هم ذکر کړلې. زه محق صاحب او کډوخیل صاحب یو پښتنه کوم مشترک تاسو د دواړو نه البته به په نوبت سره کې جواب راتره کې. یو دا چې طالبان په خپل میډیا پورا کاری یعنی که عرب برخه یاد کو د سوشل میډیا نه نیول تر هر څه پوری دوی منظم د ابزار په توګه د یو دولت په سوی باندې ټول استفاده کوي. خو ولې دا د نظام پکړونو نیوکه یا انتقاد نشي زغملای؟ یو پښتنه ده. دویم ولې دوی غواړي چې ټول حکومتداری مثلا د پردی تر شا باندې اوسي عوام ولس خبر نشي د دینه مخ سب تاسو باور څه ده په دی باندې دوی څه غواړي؟ ولې دا څه تشدد کوي یا مثلا محدودیت لګي په رسنوي باندې خصوصا په آزاد رسنوي؟
متاسفانه شیوه حکومتداری طالبان از نوع حکومت‌های تالیتر یا استبدادی شناخته میشه. اگر ما در آنچه که در علوم سیاسی میخوانیم و حکومت‌ها را دسته‌بندی میکنیم، خب معیارهایی که برای یک حکومت وجود داره که آیا استبدادی هست یا نیست، این است که چقدر صلاحیت‌ها توزیع شده در میان نهادهای مختلف، چقدر برای مردم، وقتی مردم میگن خب طبعا احاد فردی امکانات ندارن، منظور از مردم او ساختارها و میکانیزم هاییست که امکان نظارت جمعی رو فراهم میکنند. نهادها هستند و رسانه ها و خبرنگاران و امثال اینها، ولی چقدر برای از اینها امکان این نظارت فراهم شده، چقدر به اینها اطلاعات بدون فیلتر شدن بهتر اینها بسار بگیره، چقدر دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داره. از جمله همو معیارهاییست که میشه شما رژیم ها و ساختارها را تقسیم بندی کنید که از نوع دیکتاتوری و توتالیتر است یا از نوع آزاد و مردمی است. متاسفانه روش حکومتداری طالبان از نوع توتالیتر است، به هیچ صورت را اجازه نمیدن. خیلی از مسائل هست در داخل حکومت پاک مفتر مردم از گوشه و کنار میشنوند، مسائل درز میکنه، اما به شکل مستند تحقیق کردن درباره ازو برای رسانه ها بسیار سخت است و مردمی هم که اطلاع پیدا میکنن بسیار حوانه ما بسیار اخبار بیشتر از اون چیزی که ما نشر میکنیم میرسه، ولی به خاطر این که جرئت نمیکنن نام خود بگن خواهش میکنن که مسائل افشا نشه و به اونها خطر متوجه نشه و اکثر اینها رو ما مجبور هستیم. تنها ما هم نیستیم، نهادهای دیگری هم در جریان هستیم از همکارهای ما و شما که اطلاعات به دست میارن، ولی به لحاظ فکت چکینگ چون 100% اعتماد کردن نمیتونن از نشر اونها خودداری میکنن. یعنی آنچه که بیرون درس میکنه یک گوشه کوچکی از واقعیت هایی که در افغانستان اتفاق میفته، مثل اما یک قله کوه یخ که از آب بیرون میزنه بسیاری هنوز در زیر آب است.
یعنی مشکل ده چه طول واقعیتونه سړی د آغازین انعکاس ورکی ای ترلاسه کی. کډو خیل صاحب ستاسو نظر څه ده په دې اړه باندې؟
زه فکر کوم په دغه برخه کې دوه اساسي ستونزې وجود لري. لومړی د خدا د سه متاسفانه د موجوده حاکمان سیدی دوی افغانی رسنی یا خپلواک رسنی خپل نه غنی او دوی تداسه د شک او یا د خدای مکه د دشمن د رسنی پر سترګه ګوري. دا خپل هغه فضا هغه د باور فضا چې هغه د خلکو او د رسنی او د چارواکو ترمنځ هغه ټکنې کوي. یعنی دا هغه ول ستونزه ده چې متاسفانه دا روخانه لیدل کیږي. دویمه موضوع دا کوم میکانیزمونه چې په خوا په قوانینو کې تشریح شوی وو، هغه د اطلاعاتو د لاسرسي کوم حل لارې چارې وي، د غراز د دغه ډول د اطلاعاتو هغه مثبت اغیز په ټولنه کې سی ولس او ملت د پیښو نه په ریښتونې جریان کې نو ا وی د خپل موجوده حکومت ملاتړ کوي، یعنی هغه فضا تر اوسه پورې نه د حاکم سوي، هغه میکانیزمونه تر اوسه پورې نه دی ایجاد سوي دي. همدې له امله خو یو ښکاره فاصله لیدل کیږي، او دا فاصله د افغانستان خلکو ته د حقیقي اطلاعاتو په لاسرسي کې
بالکل داستاس د خبرې په تایید ځنې نړیوال راپورونه د ګورو چې په نړۍ کې مثلا د بیان ازادي چې د مدني حقوقو د مطرح کولو یا د اخستلو یو تر ټولو لوی وسیله ده، او د حکومتونو سره د وصل او د مشکلاتو د ستونزو د شراکت او د نورو مسایلو د لپاره مهم کاریږي. په افغانستان کې په انتقاد ډیر کې ډیر د زبې یو دوه ټکی د بی پولی خبريالانو د راپور د برخې نه یعنی شریکم. یو دا چې وی افغانان وی که سوشل میډیا وکړي لکه د واتس اپ ګروپ یا د فیسبوک یا د ایکس پانه یا بل دوی څارل او غوښتل کیږي د طالبانو د خوانه، او که په نظام انتقادو کې دوی فوراً بندي کیږي، او که مثلا د طالبانو د مخالفینو دفاع وکړي خامخا زندانی کیږي او توقیفيږي وړي پښتنې او ګریوګنې تکي. حتی وی طالبان د متقیدینو شخصي موبایلونه ګوري او علني مظاهرو ته خو د ټولو خبرونو کې اورو چې اجازه ورته نه ورکي. محق صاحب زه غواړم ستاسو یو نظر واخلم چې دا ډول وضعیت چې طالبانو را مخ کړی دی دا څه ډول عواقب ټولنې ته لرلې شي، او په مجموع کې څومره نور به دا ډول وضعیت دوام وکړي؟
بیا که شما به لحاظ زمانی ببینید، ما در قرن 21 هستیم. این روش حکومتداری در اکثر کشورهای دنیا به بنبست مواجه شده و باعث انفجارهای داخلی میشه. شما اگر ببینید صرف کره شمالی یکان کشور محدود است که به این شیوه سختگیرانه به پیش میروند. بیشتر کشورهای دنیا، حتی اونایی که نظامهای متمرکز و سنترالیست دارند و همه چیزها رو میخوان کنترل هم بکنند، این درک میکنند که زندگی امروزه با شبکه های اجتماعی، با اینترنت، با امکانات گوناگون به شکل اجتناب ناپذیر گره خورده. به او خاطر خود کم و بیش عیار میکنن که یک فیصدی از آزادی برای مردم در نظر بگیرن. اما آنچه که در افغانستان اتفاق میفته، به سر استاد پوهنتون، حتی این رو بدون مبالغه به شما میگم، استادای پوهنتون به من بعضی پیام دادن، چون من در پوهنتون درس دادم، دوستای من هستن، میگن ما در حد لایک کردن بعضی از پست ها جرات نمیکنیم، یعنی اینکه خودشان نظر بدن یا کامنت بنویسن، در حد ای که اگر یک چیزی را لایک کنن نگرانی هستن که فردا از طرف استخبارات مورد بازپرس قرار بگیرن. در داخل صنف ها مؤثرین نسبت به استادان خود جاسوسی میکنن که سر صنف چی گفته. ملا امام های مساجد روز جمعه نمیتونن سخن خود را آزادانه بگن و احساس راحتی کنن. حتی دیده شده که مشاهدیم اخبار در ای بار از جاهای مختلف ما رسید که بعضی ملا امام ها میگن ما دوچار عذاب وجدان هستیم، ما را تبدیل به جاسوس کردن. امام محل وادار میکنن که جاسوس مبتدی ها و مردم خود بکنه برای دستگاه های دیگر. فضا یک فضای پلیسیس متاسفانه، شبیه آنجه که ما یک دوره یک زمان عبدالله همین امسال ما شنیده بودیم، تقریبا به همون مسیر روان است و ما او تجربه را در گذشته دیدیم، باعث جورش و خیزش همگانی شد. امروز هم درست است، مردم از جنگ خسته است و طرفداری وضعیت نیستند، ولی خشم و نارضایتی مردم روز به روز انباشته تر از گذشته میشه.
من لکه تاسی چی یاد کرد محق سیب ده پژواک آژانس هم چه اکثریت راپورون دیر خپریگی و منگ گرو ده افغانستان ده طول و برخونه، زن مسائل چی دی لکه اجتماعی یا مثلا اقتصادی او دغه ورځنی ژوند زنشته، مگر ډیرو موریدونو که منگ دام گرو چی ده خارج نورغلی خبریالان یا رسانهی چه خارجیان دی البته غیر افغانی هدف میده، یا نور دست سیاهین چه چوک ورزی ده سیلانیان په اصطلاح، دوی ډیر دست د افغانستان عجیب انزورونه او په اصطلاح دست تبلیغاتی بانه اوڑانده کهی کرد. خیل سب وارم ستاس نظر پی وارم چه دا څومره ازادي شته چې خلک افغانستان کې دومره په ازادۍ باندې د هاري برخې نه وکړي شي دا ډول راپورونه یا ویډیوګانې خبرې کی مثلا، او بیا دوی ته مسؤلیت هم شته که نشته؟ فکر ستاسو معلومات څه دي؟ کېدلی شي ډېر چون داخل کې نه یې ډېر معلومات بنې، اما بیا هم غواړم ستاسو نه واورو.
ځینې هغه ژورنالیستان چې له دې ځای ورځي او دې کې شک نشته چې هغوی سره د یو ډول میلمه په شکل تعامل کیږي، هغوی ته د دې هغه چاپېریال او محیط مساعدېږي چې هغوی له ځینو ځایونو نه لیدنه وکړي، خو هغوی خو هلته ډېر نه دي. هغوی خو هلته له هغه موجوده شرایطو نه خبر نه دی او کوی بیا څه خبرم کی غو شکل بیر تر اسی زین شین خبرای اگر ایسا هغه په افغانستان کې فعال دي که په ولایتونو کې دي که په کابل کې دي متاسفانه وی اوغم رازادی سی وی دي هر څه خبره کی مغه نه لري دغه وجم داد سی تر اوسه پورې هغه کم قانون سی قندار تتلله هغه تر اوسه پورې توشه سو نه ده یا مثلا په خاص مونږ تاسې پنځه شپږ کمیسونونه درلودل کبه یو ژورنالیستانو ته وستونزه پیدا شوه نو هغې ته به په وخت رسیدګي کېدله اوس متاسفانه په کابل کې یوازې یو کمیسون چې هغه تقریبا هر کاره ده او هغه هم ولایاتو کې چې کله ژورنالیستانو ته بیا ستونزې پېښېږي یا ځینې خپله دغه سیمه ییز چارواکي د هغوی لپاره ژورنالیستانو لپاره ستونزې جوړوي هغوی ته رسیدګي نه کیږي نو خپله په افغانستان کې چې کوم ژورنالیستان دي د کې شک نشته چې هغوی خود سانسوري هم کوي دوی هغه اساس مسایل سه مخکې ما ورته اشاره وکړه ډېر جرأت نه کوي چې هغو مسایلو ته فیصله په بحثو کې د راپور په جوړ کې اما په مجموع کې دا د سه ورو ورو یو تعامل د ژورنالیستانو او د موجوده حاکمانو ترمنځ جوړ شوی په کابل کې څه څوک دی یا څوک څه درسنه یو سره پاړی کې دی خوشبختانه دی وي لرسنه یو نه هغه پیژندلوي او پټولنه باندې پاغیس بغه باندې کوسوی دی هغه ټول څه پولایاتو کې دی هغه اوس هم زای زای د افغان ژورنالیستانو لپاره ستونزې جوړوي
دا ډیر په زړه پورې دا خامخا سړی ته پښتنه پیدا کیږي چې نن سبا په ټول جهان کې یعنی په یوشتمه پیړۍ کې مطبوعات رسنۍ په مجموع کې دومره قوي ځواک دی چې د حکومتي ساختار لکه څلورمه قوه ګڼل کیږي او دا د ټولنې په پیشرفت کې یا پرمختګ کې خصوصا د جهانی وصل سره ډیر یو مهمه وسیله ګڼل کیږي محق صاحب زه غواړم یو نظر ستاسو نه واورم دا د کډوخیل صاحب خبرې چې ځینې وخت خبریالان راپورونه خپل داخل د افغانستان کوي جوړوي خو بیا د ډیر مجبوریت د بیرون نقل خبري او یا مثلا ځنې ژورنالیستان چې داخل کړي په مجموع کې دوی خود سانسوري کوي دا ټکی ډیر مهم دی غوښتل مې چې دا پښتنه وکم چې تاسو ستاسو په نظر دغه په ژورنالیزم باندې په افغانستان کې دننه په مجموع کې په لیکنو باندې په راپورونو په خبريالۍ کې پاره برخه کې چې د ژورنالیزم د مکتب برخه ده دغه محدودیتونه او سانسور موجوده حکومت ته یعنی زیان څه دی دته خو او کچیرته په دونه محدودیت لګی ګټه یې څه رسیږي غیر د تاوان دوی ولې د څه کوي یعنی د څه شنه یې ایره لري د دوی
معمولا چې به شکل فردی و چې به شکل ساختاری وقتی کسی اعتماد به نفس داشته باشه و مطمئن باشه که کارش عیب نداره از قدیم در پرسه زرون مثال بود میگو آن را که حساب پاک است از محاسبه چی پاک است اگر نگرانی خاص نداشته باشن راحت تر میان مسائل در میان میگذارن و ما در جوامع آزاد یا به تعبیری که کارل پوپر یک تعبیر مشهور داره شما شنیدین جامعه باز اوپن سوسایتی گفتم کتاب مشهور یک داره در جوامع باز همه اعتماد به نفس هم دولت ها دارن هم نهادها دارن که به شفافیت بیان کارنامه خود را در معرض دید مردم قرار بدن و اگر انتقادات هم وجود داره بشنون اتفاقا طرح انتقادات به بهبود امور کمک در جایی که شما دهان مردم رو بسته کنین و اجازه ندین که از ایدپا و کاستی ها بگن روز به روز بر حجم ای کاستی ها و ایدپا افزوده می شود نظام از درون پوسیده تر می شود و زمینه فروپاشی بیشتر فراهم می شود یعنی تنها ضرر این وضعیت به مردم نمی رسه بلکه به خود کسایی هم می رسه ولی جامعه باز برعکس و دائم خود از نو ترمیم میکنه بازسازی میکنه در اثر ارزیابی ها و نقادی ها و گفتگوهایی که صورت میگیره ما فکر میکنم که همین اعتماد به نفس در حاکمان موجود وجود ندارد به شمول او که شما میبینید حتی رهبر قیام جمهوری مردود همین لحظه ندیدن که از نحوه تصمیم گیری ها و مکانیزم اداره کشور چه رقم از قراردادهایی که به خارجی ها داده میشه بخش زیاد اینها به شکل پوتکیست معادن افغانستان شایعات و اخبار تایید نشده وجود داره که به حالت چپاول و تاراش قرار داره به دست کنبر مختلف جینایی و امسایه های ما هر کس از این سو استفاده میدن از اون طرف ګمرک ها چه رقم این پول تهیه می شود، چه رقم توزیع می شود، کمک ها چه رقم دست مردم می رسه و نمی رسه. بخش های زیادی از مسائل زندگی امروز پنهان است و متاسفانه رسانه ها توانایی
کاروخیل صاحب لږ مختصر نظر زستاسي ماخلم چې ستاسو په نظر دغه محدودیتونه یا سانسور پر رسنیو باندې طالبان حکومت ته ګټه ډیره رسولې کزیان
از فکر کوم زیان به ډیری زکه به زیان ډیری کله سي د افغانستان خلک له بریښنو معلوماتو نه هغه د اول لاس معلومات تلاش رسي و نه لري نو مخکې دلته بحث وسو چې دا خو سیوا دا ټوله نړۍ اوس تقریبا د یو کلی شکل لري. نو هغه معلومات چې هغه تحریف شوي، هغه معلومات چې هغه په اصطلاح د ځینو موخو لپاره جوړ شوي، متاسفانه هغه بیا خلکو ته رسیږي، ځکه چې په اوسني دور کې څوک نسي کولی چې دا ټولنیزې رسنۍ په اصطلاح کنټرول کی. نو او دماغ ته ویره سي زه محسوسوم هغه دا د کم دغه موجوده روان او شکل دوام وکي او هغه ازاد رسنۍ سي وي د معلوماتو پر رسولو کې د افغانستان ملت مسؤل دي، کله سي وي خپل کار ته پرې نه خودل سي نو هغه باور او اعتماد سي بیا په داخلي رسنیو یا په کورونه ورسنه یو باندې را مستکیږي. نو طبيعي د سفیزا به بیا هو ورسنه یو ته چاغه د افغانستان خلکو ته په صحیح شکل لری نه د خپل سیاسي موخو په پام کې نیول سره اطلاع ترسي هغه به دی غوي د غیز لاندې راځي او دا به د ولس په موجوده فعالیتونو باندې به باور کیږي، په خپل رسنه یو به باور کیږي او طبیعی ده سه د بیت ماده فضا سه کل رامین سی نو زیان بیا ټول اړخونه ویني.
مننه. زه تر دې مخکې چې دا بحث را ټول کما او په طبیعت کې پر رسنې یو مشترک پښتنه حکومت تاسو دواړو ملمنونه یو یادونه دا کوم چې کډوخیل صاحب لکستا سه د خبرې په تایید سره چې آلته د آزاد رسنې په مجموع کې د مطبوعاتو قانون نشتوالی وجه ده چې دوی اکثرا د ستونزې سره مخ دي او تر اوسه د یو قانوني نه دی وړاندې کړی رسنۍ ته چې په څه ډول باندې فعالیت وکړي. او پښتنه به ماتره کوم چې وخت ځای نشي په دې طبیعت کې اکثریت رسنۍ فعال شوي دي او تازه تازه کار کوي، دوی د خپل معلومات څنګه ترلاسه کولی شي، څومره مفید دي؟ محق صاحب که تاسو داسې مختصر جواب راکړئ چې کډوخیل صاحب نظر هم به پی واخلو.
د سیاسي معلومات در فضای انټرنیټ به هر حال تا حدودی وجود داره، یعنی حکومت ها هرچی هم تلاش کنن امکان سانسور 100% ندارن. مردم همین حال در حدود 10-12 میلیون افغان بیرون از افغانستان به سر میبره، هر کنج چند عضو فامیل داره، این ساده ترین راه است که از حوادث روزمره و بدون به هر حال تا روزی که اینترنت هست ارتباطات از امکان
من نه اجازه را که در 40 ثانیه نوری کرد خیلی سبستاسیم که یو نظر اسی واخل میره بانی.
د کې شک نشته چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا نړۍ اوس دی او کلی شکل غوره کړی، ډیر شیان کېدای شي سانسور نشي او خلکو ته رسیږي.
ډیره مننه. بالکل، مطبوعات هم دومره قوي شوي دي چې په آنلاین بڼه او په هر طریقه او په فردي ډول باندې حتی ټولو خپل مخاطبینو ته معلومات رسول شي. ستاسو د دواړو درنو ملمنو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم چې دا اونۍ تاسو د بیان د ازادۍ په دې نړیواله ورځ زمونږ په دې پروګرام کې ګډون وکړو او د لیدونکو او د اوریدونکو د اوسیلې نه ډیره ډیره مننه. خوشاله وخت ولرئ، تر بلې اونۍ هم پخته سپارم.